ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر هرکلی کوم. په تخنیکی برخه کې امانه میرزا را سره مرستندوی دی. وړاندې مو د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو له وروستیو تیاریو خبره وو، او د انتخاباتو ته به د شته ګواښونو په اړه هم واورئ. خو لومړی خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسطوالو طالبانو د دوی کارکوونکو ته د امنیت ډاډ ورکړی دی. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي افغانستان په هغه جګړه کې جنګیږي چې ګاونډیان یې باید جنګېدلی وای. او د پیسو د نړیوال صندوق مشر ویلي چې په روانو اونیو کې پاکستان ته یوه ډله استوي. د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسطوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې د هغوی پر مرستندویانو به حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندي اندریا پرتا رویټرز خبري اژانس ته نن ویلي چې وسطوالو طالبانو ته دوی ډاډ ورکړی چې د افغانستان په زندانونو کې ټولو بندیانو ته مرستې کوي او د خپلو طبي پروګرامونو په اړه یې معلومات ورکړي دي. اندریا پرتا ویلي چې د سره صلیب استازو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له غړو سره خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې د سره صلیب کارکوونکي به په افغانستان کې د جګړې ټولو خواو ته طبي مرستې کوي. وسطوالو طالبانو په یو بیان کې دا خبر تایید کړی دی. وسطوالو طالبانو په اګست کې وویل چې د سره صلیب ټولنې د هغوی بندیانو ته چې د پلچرخي په زندان کې غذایي احتساب کړی و سم کومک نه دی رسولی، او د سره صلیب کارکوونکو ته ورکړی امنیتي ضمانت یې لاغو کړ. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي زموږ ګاونډي باید پوه سي چې موږ له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې هغوی باید جنګېدلي وای جنګېږو. عبدالله عبدالله نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان ولسمې غونډې ته وینا وکړه، او تر هغه وروسته یې په یوه خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل
تمامی کشورهای دوست خصوصا کشورهای همسایه درک کنند که
ټول دوست هیوادونه خصوصا گاونډي هیوادونه باید دا درک کړي چې هغه جنگ چې تروریستانو بل دوی سره کولای موږ کوو، یعنی یوازې طالبان نه دي بلکې د موږ سره د ټولې منځنۍ اسیا تروریستان د طالبانو ترڅنګ جنګیږي. عبدالله عبدالله پرون تاجکستان ته ولاړ. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2001 میلادي کال کې جوړ شوی چې روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا څلور جمهوریتونه یې غړي دي. ایران، افغانستان، بیلاروس او منګولیا په دې سازمان کې څارونکي دي. د پروان امنیتي چارواکي وایي په بګرام ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې بیګا دوه وسطوال طالبان وژل سوي دي. د پروان د امنیت قمندانۍ ویان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته نن وویل چې بمبارد پر هغو وسطوالو طالبانو سوي چې د بګرام د بخشخیلو له کلیې د بګرام پر هوایي اډه د راکټي حملې پلان درلود. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لګارد ویلي چې پر روانو اونۍ کې به د خپلې ادارې وړله پاکستان ته واستوي او د غوښتنې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 2 میلیارد ډالر پور وغواړي. کریستین لګارد پرون د پاکستان د مالیې له وزیر اسد عمر او د مرکزی بانک له مشر طارق باجو سره په انډونیزیا کې کتلې د پاکستان پر مالی ستونزو یې خبرې ورسره کړې دي. د نړیوالې ادارې په 2014 میلادي کال کې هم پاکستان ته 6.1 میلیارد ډالر پور ورکړی و. په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوي امریکایي پادری اندرو برونسون محاکمه نن پیل شوه. د اندرو برونسون توقیف د ترکیه او امریکا پر اړیکو بد اغیز کړی دی، او د یو شمېر څارونکو په باور که هغه خوشی نسی پر ترکیه د امریکا د بندیزونو د لګېدو امکان زیاتولی سي. پادری برونسون نن د ترکیه لویدیځ ښار ازمیر ته نږدې په یوه زندان کې له تروریستي فعالیتونو سره د تړاو په تور محاکمه کیږي. هغه پر ځان لګېدلي تورونه رد کړي دي. د روسیې په چواش جمهوریت کې نن ملي ماتم اعلان شوی دی. په چواش جمهوریت کې پرون سهار یو فیات مینی بس له یوې لارۍ سره ټکر سو او یو لس تنه پکې ووژل سو. په دې پېښه کې دوه موټر چلوونکي او شپږ مسافر زخمیان شوي دي. د چواش جمهوریت پولیسو د لارۍ چلوونکي نیولی او څېړنې کوي. د روسیې په ولګا منطقه کې د دې سیمې مشر میخایل اګناتیو د وژل سوو کسانو کورنیو ته په ځانګړي پیغام کې ویلي چې د چواش خلک پر دې پېښه غمجن دي. او د روسیې په سن پیټرزبورګ ښار کې د مدني حقوقو کمیټه وایي د روسیې په ولادمیر مرکزی زندان کې شل بندیانو اعتراض کړی او خپل مړوندونه یې پرې کړي دي. د بشري حقوقو د مدافع ډلې مشر بوریس پانتلیف نن پر فیسبوک لیکلي چې اعتراض کوونکي نه غواړي چې د مسکو په 200 کیلومتره کې یو بل توقیف ځای ته چې د هغوی په باور د شکنجې مرکز دی ولېږدول سي. بوریس پانتلیف لیکلي د ډیرو رپورټونو او د زندانیانو د کورنیو په وینا دریم نمبر کالونی داسې بندیخانه ده چې هلته زندانیان وهل کیږي، وژل کیږي او حتی جنسي تجاوزونه ورباندې کیږي. او په ولادیمیر مرکزی زندان کې بندیان له دې پرته چې خپل مړوندونه پرې کړي د اعتراض څرګندولو بله هیڅ لار نه لري. خو د زندان مسؤلانو دا ادعا رد کړې دي. په سن پیټرزبورګ کې د مدني حقونو کمیټې ویلي چې د روسیې حکومت ته به د زندانیانو د دې اعتراض په اړه یو رسمي لیک ورواستوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه لښپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې انتخاباتي مواد له کابل زون پرته ټولو سیمو ته رسېدلي او یوازې کابل زون پاتې دی چې هلته به نن ورسی شي. په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندوز کې انتخاباتو ته اندېښنه شته ځکه چې طالبانو ګواښ کړی، خو ځینې خلک وایي
وازنه د حل لار د افغانستان د راتلونکو لپاره انتخابات دی او دا غوښنه له عمر موږ سره دي. موږ اراده ده چې باید روس تل دي په دې حالت نه ووځي.
په لوګر کې بڼوال کشمش خانو ته خوشاله دي، خو هیله لري چې زیات شي.
دا کشمش خانې چې موږ ته دولت جوړ کړي دي سره نه په لوړه باندې موږ ته خرڅېږي. موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي، اقتصاد موږ ډېره فائده کوي دي.
وچکالی د کونړ دانګا مولسوالی سخت ځپلې. په دیاړه د کونړ د کرنې او مالداری رئیس سره شغیدلې.
کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه او هغه وچ دي. بیا هم منګه د وزارت سره په تماس کې چې دغه کم باغونه منګه جوړ کړي دي د وچ کېدونه بچي.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص شپې پیغامونه خبرو او تر 15 بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي رادیو اوریدل شي. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې له کابل زون پرته ټولو ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد رسیدلي. دغه کمیسیون منشي ویاند سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې تر پایه به د کابل زون، پنجشیر، پروان او کاپیسا ولایتونو ته دغه مواد ورسی شي. بلخو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په ولایتونو او ولسوالیو کې د دغو موادو خوندیتوب ته اندېښنه څرګندوي. په دې اړه نور جزئیات له کابل ته رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخاباتو ته اته ورځې پاتې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې دغو انتخاباتو ته چمتووالی نږدې په بشپړېدو دی. د دغه کمیسیون منشي اویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د نن ورځې تر پایه به ټولو ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو د لیږد لړۍ بشپړه سي.
فقط د کابل د افس او د کابل مرکزی ولایتونه دا پات چې دا نن تکمیلېږي. همدارنګه د ولسم تاریخ څخه د میزان ولسوالۍ نه مواد انتقالات شروع شوي دي چې دا به تر 25 او 26 او 28 پورې دوام کوي. هغه وخت پورې به دا هم د ټولو مرکزو د افغانستان کې
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د روان میزان میاشتې په 28مه تر سره کیږي چې د محل ورته له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې د 2015 کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالۍ روانې دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تداماچی یاماموتو ویلي دي چې افغانان باید ونه ګواښل سي چې د خپلو استازو د غوره کولو لپاره له دغې پروسې څخه بې برخې کلایسي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولایتونو ته د انتخاباتي حساسو او غیر حساسو موادو له رسیدو د هرکلی ترڅنګ د دغو موادو د خوندي ساتنې په اړه اندېښنه څرګندوي. د یاد بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي که دغه مواد په لرو پرتو ولسوالیو او سیمو کې د کوم کاندید او یا د هغوی پلویانو ته په لاس ورسي، ممکن درغلۍ ته د لارې هوارولو لپاره تخریب سي.
موږ له دې نه اندېښمن یو چې د کاندیدانو او د هغوی پلویانو په واک کې پرېنښودل شي یا هغوی ترې ناوړه ګټه وانخلي. ځینې زورواکي او هغه ډلې چې دوی د مشخص کاندیدانو لپاره د زور او د زیاتي څخه کار اخلي، موږ اندېښنه په دې کې لرو چې داسې نه شي دغه دستګاوې هلته له منځه شي او دلته کمیسیون اصلا بله آمادګي نه لري.
خو د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونه وایي چې له انتخاباتي کمیسیونونو سره یو ځای د انتخاباتي موادو د لیږد او ساتنې لپاره یو میکانیزم جوړ کړی چې له مخې به یې حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد خوندي وساتل سي. په ورته وخت کې د اسلامي همکاریو سازمان ویلي دي چې دغه سازمان په ټول قوت د افغانستان د انتخاباتو له بهیر ملاتړ کوي. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیه کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ کړی. یوناما ویلي د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړ مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې انتخاباتو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکوي او څرګندوي چې امنیتي ځواکونه به طالبانو ته اجازه ورنه کړي چې انتخابات ګډوډ کړي.
سبانه بلشنبه په افغانستان کې د ولسی جرګې انتخابات ته او د انتخاباتو په اړه اوس یو بل راپور هم لرو. د کوچان یو شمیر قومي مشان وایي چې ولسی جرګې ته د کوچانو له حوزې ځینې کاندیدان کوچان نه دي او د کوچانو استازیتوب هم نشي کولای. دوی وایي دغه ستونزه د ولسی جرګې په اوسنۍ او پخوانۍ دوره کې هم موجوده وه، خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي چې د کوچانو اوسنیو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازمي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د کوچیانو یو شمیر قومي مشران وایي د کوچیانو په حوزه کې یو شمیر داسې کسانو ځانونه کاندید کړي چې نه د کوچیانو په دود دستور پوهیږي او نه هم د کوچیانو په ستونزو خبر دي. د دغو مشرانو له ډلې رمضان کوچی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی غواړي کوچیان وغولوي، ځان وکالت ته ورسوي او له امتیازاتو نه ګټه واخلي.
نو کوچان دی نو کوچان په بنانا ته خبر دی نو کوچای پیزنی چای د ځان پول جوړی په پروت پوری دی نور بیا دې کوچی غا مسله ستنه دی کوچی له لاغانا ته دردو خبر ده د دې ته زړه کوچان ته ډیر متوجي د دې خلکو ته راي ورکي چې هغه واکې کوچان دی دلته د کوچان ته ام خج ام نرم
د افغانستان د اساسي قانون له مخې په ولسی جرګه کې کوچیان لس څوکۍ لري چې درې تنې ښځې دي. یو بل کوچی قومي مشر ایوب خان بیا وایي چې دغه ستونزه تر ډیره په ښځینه کاندیدانو کې ده. ښاغلی کوچی زیاتوي چې د کوچیانو یو شمیر اوسنۍ وکیلانو هم د کوچیانو ستونزو ته څه ډول چې لازمه وه پاملرنه نه ده کړې.
په تېره دوره کې وکیلان داسې افراد رامنځته شوي وو چې هغو د وکالت دورې نه مخکې هم په ولس باندې واکمني کړې وه، واکمنۍ په سلسله وکالت ته داخل شول او زما په نظر چې د کوچیانو په هغو کړاوونو او ستونزو پاملرنه یې نه ده کړې چې کوچي قومونه ترې ګټه واخلي او یا یې په خوا وخت کې چېرته تر ګټه اخیستې او یا په آینده کې ترې ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د کوچیانو یو شمیر اوسنیو وکیلانو د ولسي جرګې را روانو انتخاباتو ته د کوچیانو له حوزې نه بلکې له کابل ولایت څخه ځانونه کاندید کړي دي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې اوسنیو کوچیانو کاندیدانو هغه معیارونه بشپړ کړي چې د یو کوچي کاندید لپاره لازم دي.
اوس اکثره د کوچیانو کوم په نامه چې کوم کاندیدان دي اکثریت خپله کوچیان دي. د دوی تذکیرې خودی چې کمیسیون کوم معیار ورته ټاکلی و هغه معیارونه دوی پوره کړي دي او د هغه معیارونو پر اساس به دوی ځانونه کاندید کړي. هغه کسان د کوچیانو کاندیدان کیدلی شي چې دوی خپله تذکیره کې کوچي ورته لیکلي وي، یعنې د کوچیان د حوزې اوسېږي او رایه هم د کوچیانو څخه اخیستی شي.
بل خوا د کوچیانو چارو د سمون خپلواک ریاست بیا وایي چې دا ګنګوسي او ستونزې له دوی سره هم شریکې شوي چې یو شمیر کاندید کوچیان په اصل کې کوچیان ندی. دا محل په ولسی جرګه کې د کوچانو لپاره د ځانګړي شوی ولسو څوکیو لپاره د خوځو او نارینو په ګډون د سلور سلويخ کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي روانې دي. په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه کوچان ژوند کوي چې نږدې نیم میلیون نوملیکنه کړي او پاتې د بیلابیلو لاملونو له امله له نوملیکنې پاتې شوي دي. کوچي مدني فعال عبدالرحمن تسل کوچانو غواړي چې وړ لایق او تعلیم یافته کس خپل رای ورکړي.
زموږ غوښتنه دا ده چې دا ورته دي اشخاص ته رای نه ورکول کیږي بلکې پلان او برنامه ته دی رای ورکړي او دغه راز لوستي او مسول شخص ته دی رای ورکړي تر څو د کوچي محترم قوم په ژوندانه کې تغیرات راشي او داسې وکیل ولري چې د ولس په کور کې د همدې قوم رسته ناره پورته کړي او زموږ د کوچیانو له حق حقوقو څخه دفاع وکړي.
ښاغلی تسل زیاتوي چې دا محل په کوچیانو کې هم په لسګونه تعلیم یافته ځوانان پیدا شوي او کولی شي د خپل راتلونکي برخلیک په اړه ښه او پر ځای انتخاب وکړي.
زما رایه زما حق. میوند ولسوالی مواد پرون درس خلاصی بیدی
موند میرمانی دیا آغا میرمانی
من هز رئیس دالشا که در اینجن دیده کمیسون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
په دې ورسیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ولسي جرګې د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ وکړ او وی ویل چې د دغه بهیر د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکاتو څخه کار اخلي خود کندوز امنیتی چارواکی او خلک وایي چې وسلوال طالبان د دغه شان شایعاتو او تبلیغاتو په خپرولو سره غواړي د عام ولس ذهنونه مخشوش کړي او خلک به هیڅکله هم دغه شان ګواښونو ته تسلیم نشي او په ټول قوت سره به د ولسي جرګې په ټاکنو کې برخه واخلي له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان له نور تفصیل سره
په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې دوی د ولسي جرګې د ټاکنو د ناکامۍ لپاره له هر ډول مصالحانه او تعارضي تحرکات څخه ګټه اخلي خو د کندوز یو شمېر اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې هیڅ ډول ګواښ او ننګونې نشي کولی د ولسي جرګې په راروانو ټاکنو کې د دوی د ګډون مخه ونیسي او دوی جدي اراده لري چې په دغه ملي بهیر کې په پراخه پیمانه برخه اخلي د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو محمد خان او غلام رسول په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
خلق د دغه سه اخترونو څخه باید ونه ډار شي دا ورځ سوبې لدینه په مونږ باندې دا هر ورځ موږ په یواد کې جنگ ده وجلو وهل روان دي خو بیا موږ خپل سیاسي او مدني حق نه باید ګټه واخلو او په دې پروسه کې خپل فعال ونډه باید ولرو
موږ خپل مبارزین لاس نه واسو موږ خپل رائے ورکو ځکه موږ هوډ لرو دې لپاره چې یوازې نه د حل لار د افغانستان د راتلونکي لپاره انتخابات د راتلونکي نسل لپاره انتخابات او دا غوښنه له عمر نه موږ سره دي ټول د تاریخ موږ جګړو کې لوي سوی او
دوی دا غرض له ټولو افغانانو غواړي چې پرته له ویرې او اندېښنې د ولسي جرګې په ټاکنو کې ګډون وکړي او د خپل قانوني او سیاسي حق څخه ګټه واخلي په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان غلام مرتضی سروري وایي چې د افغان ګډو ځواکونو د ټاکنو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیولي څو خلک د امن په فضا کې په انتخاباتو کې برخه واخلي
به نمایندګي از عموم نیروهای دفاعي او امنیتي زون برای ملت متدعین این مرزوبوم
زه د شمال ختیځ زون د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو په استازیتوب د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې موږ د خپل تر پوښښ لاندې سیمو کې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او لا هم زموږ هڅې روانې دي له دې سره سم په کندز کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر رئیس محمد رسول عمر وای چې دوی د ټاکنو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی نیولی او دغه راز خلک به هم په دغه بهیر کې په پراخه پیمانه برخه واخلي
ټول آمادګي ټول استخدام ټول مواد حساس هر څه آماده دی ولایتي دفتر کې حاضر دي عملا ټول کارونه شروع کړي ټول کارمندانو او د پروسې شفافیت لپاره ان شاء الله کمیسیون ټول هغه لازمی چارې هغه لازمی مراحلونه ټول په نظر کې نیولې دي
د معلوماتو پر بنسټ د روان کال د میزان میاشتې په 28مه د هیواد په کچه د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کیږي او افغانان به په هیواد کې د یو سیاسي تحول شاهدان واوسي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
له کندوزه پکتیا ته ځو او هلته د انتخاباتو په اړه د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رایې کارونې اقدام ستایلی دوی وایي هیله من دي چې له دې لارې د درغلیو مخه ونیول شي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماند تر پارلمانه ورسوي له پکتیا د ازادي راډیو خبریال اصیل زازی راپور لري
د پکتیا ولایت اوسیدونکي د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا د بایومټریک سیستم له لارې د رای کارونې اقدام ستایي وایي هیله من دي چې له دې لارې رای کارول به د درغلیو مخه ونیسي او ولس به وکولی شي چې د خپلې خوښې نوماندان تر پارلمان ورسوي د پکتیا ولایت څو تنو روڼ اندو ازادي راډیو سره خپل اندونه داسې شریک کړل
کله چې انتخابات بایومټریک شي لومړی قدم درغلیو مخه نیول کیږي یعنی هغه تذکره چې خلکو 15000 تر 30000 پورې جوړې کړې دي هغه یو کس استعمالول یي خو اوس بیواز یو کس خپل تذکره استعمالوي
یوازې د پکتیا ولس ټول افغانستان ولس زیاتو ته خوشبینه دي زیاتو ته خوشاله دي په دې خاطر چې د تکلب مخه بونول شي او هغه وکیلان په پارلمان لسی جرګه تولار شي چې د خلکو پر خوا باندې وي.
بلخو د پکتیا ولایتي شورا اندښنه لري وایي د ولسی جرګې ټاکنو د ترسره کېدو لپاره د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا تر اوسه په مرکز او ولسوالۍ کې ډېری خلک او آن د ټاکنو خپلواکي کمیسیون لخوا ګمارل شوي کسان هم د بایومیټریک سیستم له لارې د رای کارونې په طریقه نه پوهېږي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالمالک مجاهد ازادي راډیو ته وویل د ټاکنو د ترسره کېدو لپاره کمی ورځې پاتې دي، څنګه کېدای شي چې په دې موده کې د بایومیټریک وسایل لومړی له کابله پکتیا ته انتقال شي، بیا په پکتیا کې د 204 نوي محلونو کارکوونکي د هغوی په کارولو وپوهول شي او له هغې وروسته بیا د پکتیا لرې پرتو غرنیو سیمو ته ولېږدول شي. د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې مو په ګردیز کې د ټاکنو خپلواکي میسون له چارواکو سره شریکې کړې. په پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون د عامه اړیکو مسؤول ښاغلی شیر علي فیضی د پکتیا ولایتي شورا اندېښنې پر ځای وبللې وویل
ولایتي شورا د غړو اندېښنې په ځای باندې خو بیا هم د ټاکنو خپلواکي میسون په دې باندې بریالی شوی چې په مرکز او په ولایتونو کې خپلو کارمندانو ته ټریننګ ورکړي او د غړو لارې نه د مرکزونو کارمندان چې هغه ورځ باندې عملاً دغه دیوای سي د میټریک ښاغلی یو ته معلومات ورکړي چې تر څنګ مو تقریبا څوره د مخکې د عامه پوهاوي مبلغین په مرکز ګرځېدل ټولې کې څه کړي یا غیر لارې نه موږ کوشش کوو چې ولست معلومات ورکړو.
یاد دی وی چې د تیرې پنځمبي په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواکي میسون په ټاکنیزو پروسو کې د زیداخلو ادارو مدني ټولنو او د رسنیو استادو ته د یو ورځني سیمینار په ترڅ کې د ولسی جرګې راتلونکو ټاکنیز بهیر د بایومیټریک کېدو په تړاو معلومات ورکړل. اصیل دازی، ازادي راډیو، پکتیا.
ویوا لا لیبرتاد.
بو سربخوی کردستان، امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
یو نړیواله موضوع راخلو او وړاندې بیا د روزګان کرکټ ته مخه کوو. ترکیه او امریکایي چارواکي وایي ترکیه په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د لادرکه شوي سعودي خبریال د نیول کېدو، شکنجي او وژل کېدو ویډیویي او غږیز فایلونه لري. جمال خاشقجي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره یې کالمونه لیکل، د اکتوبر په دوهمه وروسته له دې چې په استانبول کې د سعودي کنسولګرۍ ته ننووت بیا نه دی لیدل شوی. چارواکو ویلي دي چې دا فایلونه د خاشقجي د قضیې په اړه موثق او معتبر اسناد وړاندې کوي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د جنوبي کوریا ولسمشر مون جای این وایي د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون په پام کې لري چې خپلې ټولې اټومي وسلې، اټومي مواد او اټومي تاسیسات لمینځه یوسي څو د اټومي وسلو د لمینځه وړو پروسه بشپړه کړي.
د جنوبي کوریا په ارتباط به د ازادي راډیو پر راتلونکو خبرونو کې تاسو ته راپور وړاندې کړو. اوس په ورشو د جمال خاشق جی موضوع ته په دې اړه د ترکیه او امریکایي چارواکو د فایلونو په ارتباط تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ترکیه حکومت امریکایي چارواکو ته ویلي هغه ویډیویي او غږیز فایلونه ورسره شته دي چې په استانبول کې د سعودي عربستان په کنسولګرۍ کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی شکنجه او وژنه ثابتوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د ترکیه او امریکایي چارواکو په حواله پر راپور کې وایي چې په دې ویډیویي تصویرو کې لیدل کیږي چې د سعودي عربستان امنیتي کسان قاشقچی د اکتوبر په دوهمه نیټه کنسولګرۍ ته د ننوتو پر مهال نیسي. واشنگتن پوست د دې چارواکو له قوله چې نمونه یې نه دی یاد کړی لیکي په دې فایلونو کې داسې موثق او معتبر شواهد شته چې ښایي قاشقچی د سعودي امنیتي ټیم وژلی دی. ورځپاڼه د یوې بخبرې سرچینې په حواله لیکي چې د کنسولګرۍ له منځه اخیستل شوي ویډیو ټول هغه جریان چې قاشقچی د کنسولګرۍ ودانۍ ته ننوځي ښایي. سرچینه چې نه غواړي هویت افشا شي وایي په دې ویډیویي او غږیزو فایلونو کې په عربي ژبه خبرې کیږي او اورېدل کیږي چې څنګه له نیول شوي کس څخه تحقیقات کیږي، شکنجه کیږي او بالاخره وژل کیږي. یو بل مقام هم چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کړي ویلي چې په غږیز فایل کې د قاشقچی د وهل کېدو آواز اورېدل کیږي. ښایي د همدې اسنادو د موجودیت له کبله ترکی چارواکو ډیر ژر د قاشقچی د وژنې تور پر سعودي عربستان ولګاوه، خو په عین حال کې ترکی چارواکي ویریږي چې د دې فایلونو خپرول به ښایي دا خبره افشا کړي چې د ترکیې استخبارات په خپل هیواد کې په بهرنیو ادارو کې د جاسوسۍ فعالیت کوي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې معلومه نه ده چې دا تصویري او غږیز فایلونه امریکایي چارواکو هم لیدلي او اورېدلي دي که نه، خو ترکی مامورینو یې محتویات خپلو امریکایي سیالانو ته تشریح کړي دي. قاشقچی چې د واشنگټن پوست ورځپاڼې لپاره یې کلمونه لیکل د اکتوبر په دوهمه نیټه وروسته له دې چې له خپلې ترکۍ نجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي قنسلګرۍ ته ننوت، تر اوسه بیا نه دی لیدل شوی. هغه چې په امریکا کې درس ویلی، له اوږدې مودې راهیسې د سعودي له سلطنتي کورنۍ سره اړیکې درلودل، مګر په خپلو لیکنو کې د یمن په جګړه کې د سعودي پاوځ د ښکېلېدو په ګډون د ولیعهد محمد بن سلمان پر ډیری پریکړو انتقادونه کول.
روزګان کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ پای ته ورسید. په دغه ټورنمنټ کې څلور ویشت لوبډلو برخه اخیستې وه. له سیمې د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت د دې ټورنمنټ راپور راکوي.
دا شور او زواش چې تاسو واورئ دی، دا د کرکټ د لوبغاړو او نندارچانو دی. لوبغاړي لوبه کوي او نندارچان یې تشویقوي.
دا هم د شاټ آسا تیره تیره شا شپږ منډې لپاره د پنډرې څخه بهر حمدالله په څلورم کال باندې یا څوړه پورې شپه کې ترلاسه کړ.
د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ کې د کرکټ یو میاشتنی ټورنمنټ تیر ورځ ناوخته د پوهنتون یې لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې. په دغه ټورنمنټ کې چې څلورویشت لوبډلو برخه اخیستې وه، لومړی مقامي پوهنتون یې ټیم، دوهم مقام عابد ټیم او دریم مقام د لمر ټیم لوبغاړو ترلاسه کړي. په دغه ولایت کې د کرکټ بورډ د اداري مشر محمد نبی عادل د یادې لوبې د پای په مراسمو کې ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټورنمنټ د پوهنتون ادارې لخوا پر لارې اچول سوی و او د استاد شهید په شمګل په نوم و. نوموړي وایي چې له دې ټورنمنټ څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی و.
په دغه یوه میاشت کې تقریبا څلېرس ټیمونو برخه درلودله. د څلېرس ټیمونو څخه موږ داسې چل کړی و چې درې لوبې به کوي، دوه کوبایلله ډرابېږي. نو په هغه کې دولس ټیمونه سی وو، هغه په لومړي پړاو کې هغه ډراپ سو. وروسته دولس ټیمونه اول لوبې تل، د هغه څخه وروسته شپږ ټیمونو لوبه ترسره کړل، درې ټیمونه راووتل فاینل ته. په هغه کې موږ د رنګ ریټ په حساب د پانتون اے ټیم رنګ ریټ په دې کې لوړو. د پانتون اے ټیم ډایرک فاینل ته ویسته. د لمر ټیم او د عابد ترمنځ لوبه ترسره سوه. پرون هغه لوبه عابد وګټل او عابد ډایرک لاړ فاینل ته د پانتون اے د ټیم څخه سره لوبه وکړه. دغه لوبه د عابد او د پانتون اے ترمنځ وسوله، ډیره په زړه پورې لوبه وه. ډیره یعنی په وروستي اور کې دوه باله پاتې وو او څلور منډې پاتې وې. بیټسمین ولاړو، البته بالر هغه بیټسمین هم نه وو، خو وې کول سي په پنځم بال باندې دغه لوبه، یعنی په دیارلس اشاریه دیارلس پنځم بال باندې دغه لوبه وګټي د پانتون اے په نفع راوړی.
استاد شهید په شمګل د ورزګان په لوړو زده کړو موسسه کې د کیمیا د برخې یو تن ښوونکی وو. نوموړي څو میاشتې مخکې د ورزګان او کندهار ترمنځ پر لویه لاره د نامعلومو وسلوالو لخوا ووژل شو.
تاسو له پیغامونو
زه احمد الله خبرې کوم د زابل ولایت د میزان د ولسوالۍ څخه. زموږ په زابل په ولایت کې شپږ کاله کېږي اتلس سوه نمرو مځکه د خلکو څخه پیسې اخیستي دي، پنځه زره هېڅ طرح کې نه معلومېږي. اوس یې درکوو، بله ورځ یې درکوو، یوه میاشت بعد یې درکوو. نه پیسې راکوي، نه هغه زموږ مځکه راکوي. هغه چې هر څو حکومت ورته وټاکي نو خلک شپتونه ورکوي، نو هغه زموږ مځکې نورو خلکو ته ورکوي. نو د خدای د ازادۍ راډیو د لارې سره زموږ غږ تر لوړو چارواکو ورسوي.
تقریباً دغه طالبان دروغ وي، د پاکستان ملیشه دي طالبان نه دي، او د خدای دپاره طالبان نه دي، پاکستان ملیشه دي. دغه دروغ وي چې امریکا دي وځي موږ نور جنګ نه کوو. اوباما وخت کې چې امریکا ووته تاسې جنګ ته ولې زور ورکړ؟ بیا هم ولې جنګ ته زور ورکړ؟ خو دروغ وایي کنه. والسلام، خبرې ډېرې دي خو څونه به یې وکړم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وچکالی د کنړ دانګام ولسوالۍ سخته ځپلې او په لوګر کې کشمش خانو ښه نتیجه ورکړې. په دې اړه به وړاندې د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې تفصیل درکړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 دقیقې دي. لنډ خبرونه له فرشته جلال سید څخه.
د سره صلیب نړیوالې ادارې نن ویلي چې وسوالو طالبانو موافقه ورسره کړې چې په افغانستان کې به د هغوی پر مرستندویانو حملې نه کوي. په کابل کې د دې خیریه ټولنې ویاندې د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سره صلیب چارواکو په وروستیو کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر لغړو سره خبرې کړې او دا موافقه شوې ده. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان ګاونډیو ته ښایي چې په دې ځان پوه کړي چې افغانستان له تروریزم سره په داسې جنګ کې چې د هغوی د سیمې هیوادونه باید جنګېدلي وای جنګېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نن ورځې تر پایه به پنجشیر، پروان او کاپیسا ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد ورسوي. د افغانستان تکواندو کار نثار احمد عبدالرحیم زید ځوانان د اولمپیک په مسابقو کې د برونزو مډال وګټل. د ځوانانو د اولمپیک سیالۍ د ارجنټاین په پلازمینه بونس آیرس کې روانې دي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاګارد ویلي چې پر روانو اونیو کې به د خپلو همکارانو یوه ډله پاکستان ته واستوي او د غوښتې پور په اړه به خبرې ورسره وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د روانې اونۍ په پیل کې وویل چې د خپل هیواد د مالی بحران د سپکولو لپاره به د پیسو له نړیوال صندوق او د پاکستان له ملګرو هیوادونو 12 میلیارد ډالر پور واخلي. او په ترکیه کې د تروریزم په تور د نیول شوی امریکایي پادری اندریو برونسون محاکمه نن پیل شوه. اندریو برونسون په ترکیه کې د تروریزم په تړاو په فعالیتونو تورن دی او کچیر مجرم او پیژندل سي په 15 کاله بند محکومېدل شي. اندریو برونسون په ترکیه کې تقریبا 40 کاله اوسېدلې او پر ځان ټول لګېدلې تورنې رد کړې دي.
په کونړ کې وچکالۍ تر ټولو ډېره د دانګام ولسوالۍ څخه لیدل زموږ همکار روح الله انوري په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ له رئیس انعام الله صاحب سره مرکه کړې او لومړی ترې دا پوښتنه کړې ده چې په دانګام کې ولې اوبه ډېرې زیاتې کمې شوې دي. انعام الله صاحب په ځواب کې وویل
تغییر اقلیم یو بین المللي ایشو ده یا یو غټه معضله ده، خو افغانستان ډېر زیات شدید متضرر دی ځکه نور دنیا د دغه لپاره تدابیر لري او موږ هیڅ تدابیر نه لرو. کونړ ټول وچکالۍ سکال ځپلې ده، ډیر زیات غټ ناورینونه رامنځته شوې دي، خو دانګام ولسوالۍ استثناء ان ډیر زیاته یعنی هغه درجه ته چې هغه تمنګا سوشل ډراوت وایو یا ټولنیز خوشحالي یعنی خلک دې ته اړ کیږي چې دا غزینه مهاجرتونه وکړي ځکه چې کاریزونه مطلق وچ دي، چینی وچ دي، الته چې کوم خوړونه هغه وچ دي، منبی د اوبو وچ ده. په دغه صورت کې منګا ډیر زیات بے وسه یو. بیا هم منګا د وزارت سره په تماس کې یو، د ولایت مقام سره په تفاهم باندې چې دغه کم باغونه منګا جوړ کړي دي د حد اقل د وچ کېدونه بچ شي او دا ژوندۍ پاتې شي، او امید مو دا دی چې سکالې ورختونه زیات شي، هغه کاریزونه چې مطلق وچ شي دا بیرته راجوندي شي او منګا زیات په ذخایرو باندې کار وکړو. هغه طبیعي ذخایر چې الله تعالی موږ ته راکړیو چې هغه ځنګلات هغه ډیر په بیرحمانه شکل باندې قطع شول. یوازې د بوټو موضوع نه، که دغه حالت وي په کونړ کې د ځنګلاتو د قطع، نو د کونړ سیند به پراتلونکو لسو کلونو کې یا مطلق وچ شي یا به د اوبو د جریان کچه 10% تراټیټه شي او 90% به دا کم شي.
څه کولای شو چې ذخایر بیرته فعال شي یا سلامت پات شي؟
د ولایت په کچه باندې باید د ولس همکاري وکړي چې منګه کم ځنګلات پاتې دي د حفاظت وکړو او د نوو بوټو د نیالګو کینولو په کمپاین کې یا باغونو په جوړولو کې یا د مصنوعي ځنګلاتو په جوړولو باندې ډیر زیات تمرکز وکړو تر څو کم باران چې کیږي هغه مستقیما د رنف په شکل کې د سیلاب په شکل کې سیندونو ته لاړ شي هغه هلته جذب شي په خاورو کې او بیرته زموږ چینې او خوړونه او هغه منابع د اوبو بیرته راژوندی شي.
یو بل خلکو چې هلته پیشنهاد کاوه چې باید دغه برو شاوخواو کې بندونه جوړ شي دغه د خوړونو خلو کې هلته بره تر څو سیلابونه را نه شي زیات د خلکو ځمکې وینیسي او دغه اوبه بلته جمع شي بیرته به چینې فعال شي کاریزونه ځمکه کې به اوبه پیدا شي.
کاملا همدغه علاج دی د چګډم په واسطه باندې مونږ کولای شو چې اوبه لاندې تحت الارضی اوبه ته ریچارج کو یا مثلا الټا پرکولیشن وشي په تخنیکی اصطلاح باندې. نو مونږ په چګډمونو باندې کار کوو ستاسو د رسنیو د لارې به ان شاء الله مونږ ټول ولسته پیغام ورکو پر اتلونکو دوه هفتو کې به مونږ هغه اتیا شوراګانې چې مشخص مونږ ته نوم د ځنګل د کمیټو ورکړی دی هغه به راغواړو او د هغوی سره بعد چې د انتخاباتو د لارې هغه کاملا غیر قومي غیر سیاسي شوراګانې او ټولنې دي د هغوی سره به په دغه بندونو باندې کار کوو پاینده کې.
د کونړ د کرنې او مالداری رئیس انعام الله صافی د زراعت په برخه کې لوګر ته ورسو. د لوګر یو شمیر بڼوال او بزګران وایي چې د افغان حکومت لخوا دوی ته پرې ورستیو کې د ممیزو یو شمیر خونې جوړې شوې چې په دې سره د انګورو ضایعات کم شوي او اقتصاد ورسره وده کړې ده. دوی زیاتوي دا چې یاد ولایت د انګورو ډیر حاصلات لري نو افغان حکومت یې د دوی لپاره د ممیزو خونې زیاتې کړې. نجیب الله الوخیل له سیمې راپور لري.
که څه هم تیر کال د لوګر په مرکز ولسوالیو کې د کرنې ریاست په چوکاټ کې بزګرانو او بڼوالو لپاره نه هرتیا د ممیزو خونې جوړې شوې خو د یاد ولایت بزګران وایي چې په لوګر کې د انګورو حاصلاتو ته په کتو د ممیزو دا خونې ډېرې لږې دي. د لوګر د مرکز پلی عالم یو تن بڼوال سمیع الله آزادۍ راډیو ته وایي د ممیزو خونو هلته ښه نتیجه ورکړې او په دې سره نه یوازې د انګورو د خرابېدو او یا په لږه بیه د خرڅولو مخه نیول شوې بلکې هغه ممیز چې په دې کشمشخانو کې جوړیږي په بازار کې په خبره خرڅيږي.
د کشمشخانې سمګ ته دولت جوړ کړي دي سره موږ ډیر مشکلات او سوي ډیر موږ انګور به نه خرڅېدل یا به خرڅېدل د څه به نه خرڅېدل کله چې موږ دلته جوړ کو ترې در په لوړ باندې موږ ته خرڅېږي د موږ د اقتصاد ورسره قوي کیږي اقتصاد د موږ ډیره پیدا کوي.
د کرنې ریاست د معلوماتو مخې هر جوړه شوې کشمشخانه د اته ټنه انګورو د وچولو ظرفیت لري. د لوګر د ولایتي شورا غړی قریب الله سادات وایي د ممیزو د خونو د جوړولو ډیره اړتیا په سرخ ولسوالۍ کې ده ځکه هلته د انګورو حاصلات تر نورو سیمو ډیر دي.
په سرخ ولسوالۍ کې چې اصلي مرکز د انګور یا د باغونو دی نو په دا نوی سیستم چې کشمشخانه کې دلته هم محفوظ دی هم د صحي لحاظ نه ښه دی او د اقتصادي لحاظ نه هم ښه دی د زراعت هم وده کوي. په دې
د کرنې د سکتور یو تن فني کارکوونکی نسیم الدین بهیج وایي چې په لوګر کې د بزګرانو او بڼوالو لخوا د ممیزو د خونو د جوړولو غوښتنه ډیره ده.
په لوګر کې ډیرو ساحاتو کې انګور کرل کیږي لکه چرخ ولسوالۍ کې موږ ډیر انګور کرل کیږي مرکز کې هم چنان په مداغي ولسوالۍ کې نو ځکه ضرورت زیات ده او دوی د قضا هم زیاته ده او دوی غواړي نور کشمخانې هم ورته جوړې.
د لوګر د ولایتي شورا مشر حسیب ستانکزی هم غوښتنه کوي چې افغان حکومت دې په یاد ولایت کې د ممیزو د خونو جوړول ډیر کی.
لوګر کې د کشمشخانه جوړول یو ډیر مهم مسریات لري او کشمشخانه تر هغه حد چې سکه له منزور شوی دي یعنی خدي کافی دي خو بیا هم موږ اکتفا نه کوو باید نور هم جوړ شي.
بلخوا د لوګر د کرنې رئیس د بڼوالو او بزګرانو غوښتنې پر ځای بولي او وایي چې سږ کال به 122 د ممیزو نورې خونې هم جوړې شي.
سږ کال موږ 122 کشمشخانې لرو چې غلې جملې نه د سرخ ولسوالۍ مرکز او محمد اغې ولسوالۍ کې به جوړېږي. د دوی قراردادونه امضا شوي دي او انشاءالله ډېر ضر به د دوی عملا کار په ساحه کې شروع شي.
یاد دیوی لوګر د افغانستان نه هغو ولایتونو دی چې د انګورو پیداوار پکې ډیر دی. د لوګر انګور د خپل ښه خوند او کیفیت له کبله ډیر مینوال لري خو نباتي ناروغۍ او مرضونه د سړو او ممیزو خونو نشتون یا لګوالی د دې سبب شوی چې د لوګر د انګورو د حاصلاتو یوه برخه زیانمنه شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي راډیو د دې سات د خبرونې د راپورونو پای ته رسیدلی یو په پاتې دقیقو کې چې تر پوره ساته پورې پاتې دي د ازادي واورېدونکو پروګرام
فریبا ظاهر وړاندې کړي.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونی درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه اونې کې هلی اومنی. دا د دې اونۍ په خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو، او دا اونۍ مې د فراه ولایت د اوسیدونکو ستونزې راخیستې دي او دغه ولایت والی ویان سره مې خبرې ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې په ګډه سره واورو، خو لومړی به د فراه ولایت ستونزې واورو تر یوې لنډې وقفې وروسته.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراه د والی ویان نصر مهری صاحب، که ستاسو اجازه وي زه به د لومړني اوریدونکي پیغام تاسو ته درواورم چې خپل د دوی ستونزه به د دوی په ژبه واوري، بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینت اللہ تاسو سره پر کرشه. موږ د فراه د ولسوالۍ د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پورې موږ د پوسټو څخه ډیر په آزاد چار پوسټ موږ په خشلو ډیر چې افغاني یا درې ساعته ګرولي او دې درې څلور ځای نور ولارې دغه موږ راغ ته ورول چارواک پریوار ته السلام علیکم.
بله مهدی صاحب، د دې اوریدونکي ستونزه تاسو واورېدل، لطفا دې ته جواب ووایست.
د دې ورور ستونزه واقعا خبرې لدی ته، لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې د عادت ویلای سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم دا ستونزه مخ شوي دي او پیدا شوي دي چې موږ د امنیتي مسؤلین له خوا څخه اکثریت یعنی ډېر زیاتره تر لسو نفرو هم په دغه پنځه سو ولسم شهره کې شهره نمبر یو کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیرو کې نیول شوي دي، همداراز اوډیو او قضایي ارګانو ته سپارل شوي دي. خو له د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت ده چې اوس فعلاً هم موږ مسؤولین همدارا تمیزي ادارې پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې دا ستونزه مخترا نه شي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخاذي یا پیسې واخلي. نو ان شاء الله زه ودی ته لمند يم چې دغه پلان د ملکی دو سره سم دغه ستونزه به هم حل شي او دغه خلکو چې هم دغه سرکې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګری لري، دغه پر ستونزې څخه کاملا د مشکل حل کی.
بلې مننه کوم. د یو بل اوریدونکي پیغام به هم وورو.
السلام علیکم، زه فضل الله دی زای فرارود خبرې کوم. دلته تقریبا نو ما تم اورز د چلار بند شوی ده، زرهاو موټر ولر دی، د ریټیل پرشانو د تجارت خلخو لار بند شوی ده. مصد مونږ غواړو چې ایستاسي د رادیو لارې رسنۍ ته دا پیغام ورسیږي چې لار دې مونږ ته زر تر زر خلاص کړي باندې چې ولاره کې پوسټي ډیر زیات شي دي او دی وی پوسټي نه پنځه ځای نور وځي. هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي، سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی. مصد دې پاړه مونږ د تاسو د رادیو لارې
بل مهدی صاحب دوی هم تقریبا ورته ستونزه د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو په اړه هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرایی د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فراه مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لارینو له درلوشتله او د تحسن خیمی و درول سولی همدار شهره هم په مدد یو ساعت پوری هغه شهره هم وتړل سو چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوي ده. او همدار سفر مرکز شهر کې چې د ولایت مخ ته هغه تحسن خیمی چې درول سوي ډیر مده مخ کې تقریبا د حدود کې د درو هفتو او نیم مخ کې هم دغه تحسن خیمی پولیس ملي. نو ان شاء الله هغه ستونزه هم د تجارت له خوا څخه چې هغه لرونه نسو دی غوښتنې وي د مرکز سره شریک سپي چې ان شاء الله په دغه ورځو کې به ان شاء الله د جرات ما پرې چې جمهور هغه ہدایت چې د 15 کال مچې د شیخ ابو نصر فرای څخه بنسی او ان شاء الله د تبا خلاص شي او دا وردات د شروع شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خواته هغه به هم د خلاص شي.
بله او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزې په خپل د دوی څو ورو
سلام علیکم جوړ یا په خیر زه د پراد ولایت خبر کوم دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه یو تړل د یاران چیل را باندې ګران کړنو بارا مو د کښتنو او د شانو ما زرات چې په چیلو کېږي نو ژوند زندگی پر د چیلو د اخو وچکلی د صاحب دام د بند کړ باندې وس یو بلار په لازر او شپاس او غانی ستر مخه په 2000 غانی وو اله دا چې دا आवाज مو ور سره تر یو ځای.
بله مهسه د دوی ستونزې ته تاسو ته ځواب
د دې برو رستونز هم بس هغه غسونز و چې د بندر شیخ ابو نصر فرایی د پینزو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و چې مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی خو زه هیله مند ودی دی چې موږ دا د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په ودت کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولدي د جلالت مهاب رئیس جمهور دوهم حکم او هدایت منتظر یو چې د دې هدایت ودی ته به څو سي امیدواري ودی ته دی چې دا بندر به دوباره او به به هغه پنځه کلمه چې بنسي و ان شاء الله به سبا خلاص شي او د خلکو همدار از تجارانو ستونزې به ته حل شي.
بله دغه اوریدون کې او دغه نور اوریدون کې ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستې دي نور کسانو هم د وچکالی او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي د دې ځکه نه سي خړوبېدل یا غسي چې لازم وي او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنی ذخیره ورته جوړ سي د دولت تخوا چې دوی وکولای سي د خپل مزګ توبه ورکي یا د ستونزې په حل سي دوی ته بستاس جواب سي څومره امکانات ستا چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه ذخیره یا بندونه ورته جوړ شي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همداره چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کېږي قبل د تشویش وړ دي خونې طبیعي اداره هم خپل پلانونه لري چې وکولی شي د انکشافي پروژو څخه ګټه واخلي همداره د کوچني بندونو تړلو څخه چې همداره او فعلا هم از مجد احیاوی انکشافی دیحات ریاست لخواد اخر هم در از زراعت ریاست لخواد اخر زیل کچنی که پروژی چی اغا در کچنی بندون ترلی دی اغا پروژی اوز فیلن تر لاست لنده لره چی پا جین و لسوالوی که فیلن اپلی کرده دی هم در از مجد دی تقصنگ نور نهادون هم لرو چی اغه د ریاست زراعت پورې مربوط کیږي اغه هم خپل کارونه د باغداری په برخه کې د ګلخانو په برخه کې هم یشنی خونې چدي د هغه په برخه کې زیات دستراوړن لري او ان شاء الله ودی ته امیدوار یو چې همدغه پروژې چې انکشاف دهات او مساحه شهروندي هم په دې پروژو کې چې په لیکيږي ان شاء الله د انکشاف دهات له لورې څخه وکولای شو د کوچني بندونه هم د دې په واسطه سره وټړو او دغه وچکالی چې د کلونې کې فرق رامنځته شوی ده وکولای شو د همدغه بندو تړلو په اساس باندې وبنسټ باندې د ستونزو هم ورته حل کړو.
بله مهری صاحب او بخښي تاسو ویلې چې په ځینو ولسوالیو کې مو د کوچنیو بندونو پروژې عملي کړې دي په لیکړې مو دي که دا راته وایي چې په کوم ولسوالیو کې دي هم څومره شمیر دي څونه کولای شي دا د خلکو ستونزې ورحل کړي؟
البته دا کوچنی بندونه موږ په غلیکا ولسوالی کې په پښترود ولسوالی کې مو ځینې کوچنی بندونه درلودل چې هغه د زراعت یا اصلاحات څخه پلیسی وی دی چې هغه فعلاً اوس هم ځینې تر کار لاندې دي نیجریان لري اوس فعلاً هم هغه نه ودي ته هیله مند یو چې دغه پروژې په نورو ولسوالیو کې که د بالابلوک ولسوالی کې پلیسی همداراز په بکوا ولسوالی کې پلیسی ځکه د دوی ولسوالی هغه غټ ولسوالی مو دي چې زیاترین کرزارونه همدلته کېږي په دغه ولسوالی کې چې فعلاً د تر خلک اوس د بکوا ولسوالی همدغه وچکالی ته یعنی مخابخ سوي دي او دوی زیاتره ستونزه همدغه د بکوا ولسوالی فعلاً ورسره لاسو ګریوان دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی د ښوونځیو په اړه ستونزه لري، هغه به تاسې واوري.
سلام علیکم.
بله مهری صاحب، دی اورېدونکی ستونزه مو واورېدل په باکو کې د ښوونځیو. بله
او د دې ورور ستونزه لري واورېدل دا چې اوبدل کېدل چې د ښوونځیو د فعال کېدو غوښتنه زړه لوستل شي په خپل سوال کې ښوونځي د خلاص کې خوشوخته باندې وایي چې موږ څو ځلې د بکوال سوالې د قومي مشرانو سره مو څو ځلې همدار نه تنخه د ښوونځیو د معرف برخه کې مو ناسته لوستل بلکې د صحت او د انکشافي پروژو په عقل مو هم د دې سره په ما انګیو ش دا رسوند باندې خبرې کړې دي. خو ول دي موږ یو غشتنه هم د دوه قومي مشرانو سره هم دا و چې دوی د معرف بخش او سکتور دی زیاتره ملاتړ وکړي، ځکه د هر پروژه او هر برنامه چې د حکومت په یو منطقه کې او په ولسوالۍ کې پلي کیږي نو زیاتره مهمه دا ده چې خلکو باید د حکومت او سیمه ایزې ادارې ملاتړ وکړي، ځکه کولی هلته خپل برنامې همداراز پروژې او نور بخښونه لکه د صحت او معارف برخونه هم وري پلې کړي. فعلاً وري هم ښوونځي فعالسته خو په شکل د ابتدایي سته، دا منو چې هلته په شکل د ابتدایي سته څو کلونه کېږي چې وري ښوونځي خلاص خولي په ابتدایي شکل باندې وري دي. زه غوښتنه هم د قومي مشرانو څخه د دا لرم چې د سیمیزې ادارې همداراز د معارف سکتور او صحت سکتور سره دي خپل ملاتړ زیات کړي چې وکولای شو د دې ابتدایي ښوونځي څخه په متوسطه او حتی په لیسه باندې تبدیل کړي، وکولای شو هم د مرکز څخه هغه مسلکي استادان چې واقعا وکولای شي و دې ښوونکو ته د کوونکو ته واقعا وري درس ورکړي، وري انتقال او همدارنګه وري بلاسي خپل ښوونځي ته هغه تر لیسي پورې ورسوي.
بله نو دوی چې کله د خپل ابتدایي مرحله پای ته ورسوي د غزده کوونکې بیا د متوسطه او یا نورو زده کړو د پاره د لیسې د پاره دوی بیا نورو ځینو ته ځي که په همدې ځای کې نور دریج نور تحصیل ته دوام نسي ورکولی، دا ستونزه څنګه ده؟
دوی یعنی دغه څو کلونه کېږي چې مشکل او ستونزې همدا ده چې یا به مرکز ته راځي هم یمدار هغه ولسوالۍ ته به ځانونه نږدې کوي چې حالته مسلکی او استادان فعلا موجود دي او متوسطه او لیسه شونځي او لیسه خود بار بار او سودلی مزدق دي قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې په خپل د بقواو لسوالي دي هغه ځوانان چې د دولسم فارغ دي هغه کسان چې څوارلسم ویلي ویزي یا لیسانس وستي د خود خپل د بقواو لسوالي څخه هغه کولای شي چې هغه د خپل سپالی کې هم وري پروتو د رسمي معلوماتي ونيسي وري او همدارنګه دغه مکتوبونه د متوسطو لسی درجه ته ورسوي. خو له وازنې مشکل همدار چې د نورو لسوالیو د مرکز څخه کوم شولن کې نزي هغه اوري ته نه ځي چې په خپل لسوالی ته په دې کم معاش باندې خپل ځای ځي.
ولې دلیل څه دی؟
د دې ته علاقه مند نه شي ځکه چې په خپل لسوالی یو پراخه لسوالی ده او ډیره د مرکز څخه ډیر وطن لري. بنان د معرف غوښتنه هم ده چې دی وکولای شي چې حد اقل یو څو معلمین چې تقریبا د مرسمو فارغ وسی وری وکولای شي چې تدریس ورکړي، ځکه د زمين اوس فعلا په بکوا ولسوالۍ کې هغه زمين هم تدریس کیږي چې د تر دینی یعنی هغه امام صاحبان یا مولوی صاحبان تدریس ورکوي، ځکه ساينسي زمين به نشي ورکولای تدریس. بنا و دې ته ضرورت شي حالت یو مسلکی معلمین خوري موجود وسی چې وکولای شي دا ابتدایي څخه او متوسطه او لیسي درجه ته دا ښوونځي ورسوي.
نه دا ستونزه په ټوله ولسوالۍ کې د ټوله بکوا کې او دا پښتنه هم کوم چې آی آی یوازې په بکوا ولسوالۍ کې دا ستونزه ده که په نورو ولسوالیو کې هم همدا ډول ستونزه ستاسو معرفت برخه کې
دا ستونزه یوازې په بکوول سوالی کې زیاتره لرو هولې موږ په غلیکا جوین همدار از نظر ول سوالی کې دار المعلمین فعال لرو چې حتی د دار المعلمین فرغین هم په تیر کال کې ور کړی دي. په نور ول سوالی کې مودا ستونزه خوشبخته نه چې پاره کې مسلکی استادان موجود نه وسی هم دار المعلمین حالت حاضر نه سي. ما مخکې یادونه وکړه چې په بکوا ولسوالۍ کې هغه پراخه ولسوالۍ ده چې د مرکز او نورو ولسوالیو څخه ډېر واټن لري او غوښتنه هم د معارف همدارسې میږي د دې دعوتدې خلکو څخه چې وکولی سي حداقل خپل مسلکي معلمین ځوانان چې واقعا د ولسم عطا فارغه اوسي وکولی سي دغه ستونزه ورته حل کړي.
بله ډېر زیاته مننه کوم د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب چې ازر سوی او د فراد اوسیدونکو ستونزې مو واورېدلې. دوی ته مو جوابونه ورکړل خو دوی چې د دوی لپاره د قناعت وړ اوسېدلې وي او په دې هیله چې یوه ورځ د فرا ولایت او دغسې د ټول افغانستان د اوسیدونکو ستونزې حل سي. تاسو پر خدای سپارم. ډېره مننه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به ستاسو نور پیغامونه راوخلم چې د نورو سیمو او ولایتونو څخه رارسېدلي دي او پر بیلابیلو ستونزو دي. په راتلونکو خبرونو کې به هر یو په نوبت سره له اړوندو چارواکو سره شریک سي. ډیر مو پته منه پرېږدم ستاسو پیغامونو ته ورځو.
السلام علیکم. زاد الکلمی مده کندار ولایت نه مری کړي ولایت وظیفه کې پولیس ملي پولیس کې زمنګ ماشونه د ځلې ماشکی ماشونه باندې زمنګ ماشونه له وسنه دی اواره سوي په دې کې دا څه خلک چې کور کې په خدای کې افغانۍ دی خدای لري زمنګ ماشونه له وسنه دی زمنګ اجازه دی کور کې دا پیغام نه کور کې. نو والسلام
السلام علیکم. زاد عبدالله زابل ولایت نه افغانستان ته پرېږدم. زموږ ولور د کلو د وزارت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې یو پانځي لرو. د شریعت پانځي ته ډېر زیات ضرورت لرو. د شریعت په څنګ کې موږ ډېر څه استادان لرو او ډېر زیات پرېږي. د کلات بابا د عالي دارالعلوم څخه چې په زیات شمېر کې پرېږي نه هر کال پرېږي هغه ټول پای باندې ناست دي. کچېرې موږ ته د شریعت پانځي را نه وړل شي زابل ته موږ به د دغه د کو څخه د برخې پاتو سره موږ نو څومره چې نور ولایت په لار سو ول تخپل زده کړی خپل زده کړې د عامه او کومو مشکلات او مالی مشکلات ورو.
السلام علیکم. ز فیضان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ساي سره میاړه کني وجه ده. د تزمز د ارغنداب ولسوالۍ کې د دولتي کې نکونو ډاکټران کله چې مریض ورسی یا اول خودی دریول سوجو خپل کار ته نازریږي را پراته به جه بنجراسي بیا ورسه چای خوري بیا دته کوي ورسه چې دی خپل رسمي کار ته ولاړیږي یوول سبږي سي دل تکوندي چمان سنجري سنسري مرزان خواران وتنات اته دی خپل ګټي او شته کوي او چای خوري. نو زما بلورو چارواکو نه خصوصا د خاطر رئیس څنګه می دغه وشتره د چي د ارغنداب ولسوالۍ ته مراجعه وکي اي حاتور تر واسي خصوصا دغه د سرکاري باغلني چې دی وروسته د هغه چې بیا یو مریض ورسي الته د نوښت ورته نوښته کې بیا خپل شخصي د وخانيه تاسو چې ماشام به بیا راځي پرسر یا پرسلور به دی یا ماشام وروره خلک ډیر بازار دي د ارغنداب خلک خواران ډیر په مشکل کې دي.
بله السلام علیکم. نوم خان محمد دی د هرات د تخنه اړیکه نیول استاد سره وروره مشکل وسنګ مداله چې مدل ته وزره نفر کارګر یو د هرات حکومت کې تقریبا یو مې اشکیږي چې دولت محصول لړکړی دی یو مټر هم نه دی راغلی مخکې په ورځ 1200 روپۍ مکار کوي نو اوس د ورځ 1000 روپۍ هم کار نشته په ټول هرات کې بل کار هم نشته. ما چې واده دا ګمرک زموږ د دولت څخه دا خواهش دی چې دا ستونزې ته فکر وکړي چې وزره نفر مردل ته کار نه شي.
د ازادي او وريدونکو د خبرونې مینوالو د دې خبرونې وخت هم دومره وو. ستاسو نور پیغامونه ته هم سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.